دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
لوستون کې سید سلیمان شاه د طالبان حکومت پروند شنبه ورځ د اگست 19 چې زمری اتشتمه کیږي ل برېټانیا نه د افغانستان خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې و او د غورځي د ویزانګړې غونډې په ترڅ کې ول منځلا افغانستان د پخواني پادشاه امان الله خان په مشرۍ په 2013 مریز کال کې ل برېټانیا ځواکونو سره ل جنگ وروسته خپلواکي اعلان کړه دا غونډه چې د دفاع په وزارت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیالانو مولوي عبدالقدیر مولا عبدالغنی برادر مولوي عبدالسلام حنیفي او د طالبانو د دفاع کورنۍ چارو او بهرنۍ چارو د وزارتونو د سرپرستانو مولوي محمد یعقوب مجاهد سراج الدین حقانی او مولوي امیر خان متقی په ګډون ګڼ شمېر طالب چارواکو کې ګډون کړو مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې ویل چې افغانانو د انګریزانو خپلواکي د دینی عالمانو په مشرۍ سره لاسه کړه د مطبوعاتو د څاري و نړیوال سازمان له پاکستانی چارواکو نه غوښتي چې په فوري ډول د هغه ژورنالیست د سرنوشت په باب ورته معلومات ورکړي چې د روان میلادي کال د مئی له 11 نه تر تم دی ژورنالیست عمران ریاض خان چې په یوټیوب یې 4 میلیونه پیروان لرل او په ایکس یا د ټویټر په پاڼه کې هم له 5 میلیونه زیات لوستونکي لرل د پنجاب پولیسو د سیالکوټ په هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې د نیول کېدو له ویرې له پاکستان اوزی چارواکو پر هغه باندې د تشدد لپاره د خلکو د هڅولو تورونه لګولیو لبلې خوا د پاکستان پولیس وای چې قهرجنو مظاهره چانو د اسلام دین ته د سپکاوي په تور د پنجاب د صوبې په څو خورونو کې نونس کلی ساګانې او د محلي سویانو لا اتیاو نه زیات کورونه سوځولي او یا زیانمن کړي دي پاسل هاوی سویان ارشیوی دی چې خپل کورونه او تختی د افغانستان سیمی او د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د زمری په وشتمه د جاپان او جنوبی کوریا له حکومتي مشرانو سره د کیمپ ډیوډ په تفریحګاه کې د ملاقات په محل درې وړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او نظامی همکاري او د پراخولو په اړه موافقه وکړه په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د دې سرمشریزي غونډې په پای کې خپره شوې ژمنه شوې چې په بحراني حالت کې به سمدستي دغه درې واړه هیوادونه یو له بل سره سلا مشورې کوي د چین پاوز له تایوان سره څیرمه په شاوخوا سیمه کې سمندري او هوایي تمرینات پیل کړي دي تایوان چې چین د خپل خاورې و برخه ګڼي په چین کې د کمونستان له بری وروسته خپل ځان آزاد اعلان کړ یوکرین د متحده ایالاتو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې ډنمارک او هالند کولی شي هغه هیواد ته امریکایي ساخت F-14 جیټ الوتکې ورکړي د ای پی خبری اژانس رپورت ورکوي په سمدستي توګه څرګندونه ده چې د یوکرین هوایي پوسټ به کله F-14 جیټ الوتکې ورورسیږي فکر کیږي چې د لویدیځي افریقا اقتصادي ټولنه یا اکواس د نیجر د پوځي جنټا په خلاف د پوځي اقدام لپاره آمادګي نیسي د میانمار یا برما پوځي چارواکو یو سویډنې تبا د یو فلم د جوړولو په وخت بودایي مذهب ته د سپکاوي په الزام ونیو د لبنان د شیعهګانو یو مذهبي مشر شیخ یاسر عودا د نوموړي په اړه د اختلاس په تور د عراقي او لبناني چارواکو د تحقیقاتو غندنه کړې چین د جنوبی کوریا هغه غوښتنه رد کړې چې شمالي کوریا ته دي هغه کسان بیرته نه حواله کوي چې په مختلفو لارو باندې چین ته تښتېدلي وو او په یو درېمګړي هیواد کې پناه غوښتې وه 2000 نه زیات د شمالي کوریا اتباع په چین کې د توقیف لاندې دي بریټیش کولمبیا ولایت په شمول د کاناډا په شمالي لویدیځ سیمو کې د غټو ځنګلي اورونو د لګېدو له امله 60,000 کسان له خپلو کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي یالاتی چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی دی توقع ده چې د هیلری په نوم سمندري توپان نن د یکشنبې په سهار د کالیفورنیا د ایالت باجا کالیفورنیا سیمه او د متحده ایالاتو څو نورې جنوبي لویدیځې سیمې وځپي له دغه سمندري توپان سره په فی ساعت کې د 130 کیلومتر پر رفتار تیز جاکر هم ملګری دی سکال نړیواله بشری ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د خیریه مؤسساتو د زرګونو کارکونکو ژوند د مرګ له خطر سره مخ دی او د نړۍ په ګوښه ګوښه کې په میلیونونو خلک شخړو او طبي آفاتو په وجه باندې عاجل او بشری مرستو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه په همدې ورځ شل کاله پخوا په بغداد کې د دغه نړیوال سازمان په دفتر په حمله کې د خپلو دوشتو مامورانو او لوړپوړي ځانګړي استازي سرګیو ویریا دیمیلو د وژلو ماتم کوي. په دغه حمله کې 150 کسان ټپیان شوي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه طالب لرو، خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د اگست په 19 د برتانیې څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مه کلیزه مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا ورځ ولمنځله. نور تفصیل پر پټ کوي.
د برتانیې څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مه کلیزه د شنبې په ورځ د افغانستان او دغه هیواد بهر د افغانانو لخوا د غونډو او اعلامیو د خبرولو په ترڅ کې ولمانځل شو. افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان په مشرۍ د 1298 لمریز کال کې له برتانوي ځواکونو سره له جګړو وروسته خپل خپلواکۍ اعلان کړه. د همدې نیټې وروسته افغانان هر کال د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي استل مولوی عبدالکبیر د دفاع په وزارت کې په دې مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته ویل چې طالبان غواړي خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي.
موږ تاسو د خپل ګاونډیانو سره د ښه سیاست لمخې حسن تعامل لرو. کوم مشکل هم کله ورسره راغلی په ښه تفاهم حل شوی چې دا د موږ د سیاست هغه ښه نمونه سرګندوي. د ایران سره د اوبو مسله وه، د دې په ځای چې مسله جنگ ته لاړه شي په تفاهم باندې په ډېر خوشحالۍ باندې حل شوله. دا زمونږ تاسې د دنیا سره د ښه تعامل د ښه سیاست مثال دی او دا د هغې دپاره بېلګه ده.
د غونډې ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي ویل چې حکومت یې نه غواړي د هېڅ کوم هېواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه له نورو هېوادو هم د ورته چلند غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ویل چې دا ورځ په داسې حال کې دوی نمانځي چې د ده په وینا افغانستان په بشپړ ډول خپلواک دی.
ان شاء الله تعالی چې امید لرو، عزم لرو چې دا ازادي بساتو د خپل سر په بای به ان شاء الله کوشش کوو چې افغانستان نور د هر قسم ناخوالو او مشکلاتو څخه وساتو. ملت ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله په خپل ټول توان سره به موږ هڅه کوو چې بیا ځل افغانستان د جنگ جګړو او ناخوالو و تورې تاریکې ته ورونه ګرځيږي.
د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د نړیوال ټولنې د طالبان حکومت سره تعامل غوښتنه وکړه او پرته له دې چې کوم هیواد نوم واخلي له هیواد یې وغوښتل چې خپل داخلي ستونزې دي په خپل حوالي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې افغانانو د انګریزانو څخه خپل سیاسي خپلواکي د دیلي عالمانو او روحانینو د هڅو په پایله کې ترلاسه کړه.
موږ تاسو په خپل سترګو ولیدل همدغه ازادي چې موږ تاسو له انګریزانو نه واخیستله، ولې هغه چا چې د ازادۍ په اخیستلو کې قرباني ورکړه هغه په اقتدار کې را نغلو. افغانستان د بيدینې خواته ولاړ. افغانستان که په ظاهر آزاد و ولې فکرا بیا هم د اغیارو تر تاثیر لاندې و.
ټاکل شوی چې د افغانستان د خپلواکۍ 134مه کلیزه د دغه هیواد بهر هم په زورو هیوادو کې د غونډو په ترڅ کې ولمانځل شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي په یوه اعلامیه کې افغانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکړي او د افغانستان له خلکو یې غوښتي چې خپلو ټولو ماشومانو، نجونو، هلکانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. همداشان ښاغلي کرزي په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان ډیپلوماتیکي او کنسلي اساسوالي د همغږي شورا د برتانیې څخه د افغانانو خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې په ناسم سیاسي وضعیت او بشري بحران ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه شورا په شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن ورځ د نړیوالې ټولنې سره د تروریزم او تاوتریخوالي ډک سخت دریځي او همدارنګه د پرمختګ او دیموکراسۍ په برخه کې د افغانانو د دوه لسیزو واقعي همکارۍ او مشارکت وروسته یو ځل کال بیا په تیر دوه کلونو کې خلک د طالبانو د تاوتریخوالي ډک تسلط شاهدان دي چې هېواد یې یو ډېر سخت ناسم سیاسي وضعیت سره مخ کړی دی. د 2020 کال د اګست په 15مه افغانستان کې طالبانو بیا واک ترلاسه کولو وروسته دا درې ځل دی چې د زمري اتشتمه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لمانځل کېږي. په دغو درې کلونو کې د افغانستان په دنده کې د زمري د اتشتمې ورځې لمانځل د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ د مخه دا ورځ په ډېرو شامدارو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېدله او د کابل سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پخوانی پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډې د ایښودلو په ګډون د ولر مراسمو په ترڅ کې دا ورځ لمانځل کېدله.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا شانل کی اورید لای شی لما التیامو دتل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکو. قدرمن اوریدونکو، پرون د اسد اتوشتمه چې د اگست 9 نیټه وه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ یو سلو څلرمه کلیزه ولمنځل سوال. د طالبانو حکومت د افغانستان د خپلواکۍ سرجنې یو سلو څلرمه کلیزه لمانځلې او د زمري په اتوشتمه عمومي رخصتي اعلان کړه. په کابل کې ځینو نور ولایتونو کې هم افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ دوره لمانځلې او تفصیل یې د وحید فیضي په دې رپورټ کې واوري.
د زمري اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو څلرمه کلیزه سره برابر ده. د طالبان حکومت په کابل کې د دفاع په وزارت کې په یو لړ مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمنځله. د غونډې ته د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویل چې افغانانو د انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکۍ د دینی عالمانو په مشرۍ ترلاسه کړې ده. هغه د امان الله خان نوم ونه خیست.
ملت افغانستان په قیادت علماي کرام، به قیادت فرزندان راستین این وطن، اشغالگران را ده حالت رسوایی از این وطن بیرون راندن.
په دې غونډه کې د طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبان حکومت سره تعامل وکړي.
عدالت انصاف دنیا ته هم پکار دی چې نور په افغانانو باندې دوی خپل زورواکي خپل بدمشي نوازمي دوی د نیک تعامل د افغانانو سره اختیار کی، نیک لاره د اختیار کی.
د 2020 کال د اگست په 15مه افغانستان کې طالبانو بیا واک ترلاسه کول وروسته د دریم ځل چې د زمري اتوشتمه د طالبان تر واکمنۍ لاندې لمنځل کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ورکړي او له طالبانو غوښتي د نجونو پر مخ د په هانتونو او خوانزیو دروازې پرانیځي چې د رښتینی خپلواکۍ څختنان شو. په جن ولایتونو کې یو شمیر افغانانو په ځنګړی توګه په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د افغانستان ملي بیرغونه پورته کړي او د ورځې لمنځلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمنځلې ده.
درنو هیوادوالو، د انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو څلورمه کلیزه مبارک شه. اله دا چې په هیواد کې مو د نجونو زده کړو ته اجازه ورکول شي.
د طالبان د واکمنۍ د مخه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو کې لمانځل کېدل، خو د تیرو کلونو په پرتله په دنه افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځ لمانځل کم رنګ شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د ناتو یو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې پر طالبانو هیڅکله د یو متحد په توګه باور نس کېدلی. د ناتو دغه پخوانی ملکی استازي د امریکا ژغ سره په مرکه کې وحید فیض ته ویلي چې طالبانو دا شوډلې چې نه غواړي القاعده ډال سره روابط قطع کړي، او وایي طالبان په زور حاکم سوي چې په افغانستان کې د نننې لا مشروعیت نه دي ترلاسه کړي او د خلکو حقونه نه دي خوندي کړي. نو له همدې کبله هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه پیژني.
د طالبان د واکمنې دوه کال پورې شول، د هغوی کړنې څنګه ارزوي او د افغانستان د وضعیت په اړه څه فکر کوي؟
د کابل د نیولو او د طالبانو له لوري د هیواد د نیولو دویمه کلیزه ده. خو څه چې زګورم او اورم، د دوه کال مخکې په پرتله د زیات شمېر افغانانو وضعیت خراب شوی دی. په ځانګړې توګه د هیواد نیمه وګړي چې میرمنې او نجونې دي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د طالب چارواکو لخوا د هغوی په وړاندې په قصدي توګه تبعیضي چلند کیږي. د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس لږ تر لږه 28 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري.
تاسو د میرمن د زده کړو یادونه وکړه. د دوه کلو په تیریدو پر خلکو په ځانګړي توګه د میرمنو پر زده کړو محدودیت لګول شوی. دا مسأله د نړیوال ټولنې لپاره څومره جدیده که څه هم دنه په هیواد کې افغانانو په وار وار غوښتي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړ شي، خو تر اوسه هغوی نجونې زده کړو ته نه پرېږدي.
That's right. I mean, بیا هم لش پغم ټولګي پورته انجونی خوانځي او په هانتونون ته نشټللای. د وګړي پر کار هم جدي بندیز لګول شوې ده. په دینو برخو کې کار کوي، خو پر جدي محدودیت لګول شوې ده. موږ په هیغو چې د میرمنو پر سنگارتونونو او پازاد توګه تګ راتګ هم بندیز لګول شوې ده، او میرمنی باید یو محرم سره وګرځي. زه یو نړیوال څارنوال نه یم، خو کله چې د روم اساسنامې ته ګورم چې د جرمونو نړیواله محکمه ایجاد کړې ده، دیدلې نشم چې ولې تر اوسه پورې دا کړنې د بشر ضد جنایت نشمېرل کېږي. زه په دې باور یم چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په دې برخه کې څېړنې وکړي. متحده ایالات، انګلستان او داسې نور باید ورڅخه ملاتړ وکړي.
تاسو په خپل تازه مقاله کې لیکلي چې برېټانیا ارتلری چې په افغانستان کې حضور ولري. تاسو مطلب دا چې برېټانیا په افغانستان کې بیرته سفارت پرانیزي یا طالبان په رسمي توګه پیژني؟
Certainly not to recognize the Taliban.
یقیناً چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. زه په دې باور یم چې دا ډیره مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ کوم هیواد آن د وګړي گاونډیو او یا نږدې اسلامي هیوادونو په رسمیت پیژندل نه دي. فکر کوم دا ځکه چې په خپل هیواد کې لا مشروعیت نه لري او د وسلې په زور حاکم شوی دی. ټول شمولیت نه لري، حکومت ټول شمول نه دی، دا یو ټول شمول استازي حکومت نه دی. همدارس د میرمن او وینجونو حقونه تر پکو لاندې کړي او له نورو بشري حقونو څخه سرغړونه کړي ده. د ترګری څخه د ملاتړ د القاعده د لشتون یو شمیر وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک او د طالبانو ترمنځ اړیکې شته. د دې ټولو دلایلو لپاره طالبان د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. زه فکر کوم دا دریز باید وساتل شي، خو زه باور لرم چې دا به د ټولو په ګټه وي چې په سیمه کې حضور ولري، لکه څنګه چې اروپایي اتحادیه د پامر حضور لري او د بشري مرستو کارپوهانې کار کوي. زه په دې اړه فکر کوم چې ولی حالت باید ډیپلوماټان حضور ولري. زما په نظر دا د دې لپاره نه چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي، دا د دې لپاره چې موږ زیات له افغانانو سره خبرې وکړو. په افغانستان کې مدني ټولنې شته، نا دولتي موسسې دي، یو شمېر کسان د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي، مسلکي اتحادیې، اکاډمیک کسان او د میرمنو او نجونو ډلې دي.
تاسو د القاعده ډلې یادونه وکړه، که څه هم طالبان دا ردوي چې القاعده او نور ترهګر ډلې دي په افغانستان کې حضور ولري، آیا تاسو باور لرئ چې القاعده ډله اوس په افغانستان کې وي؟
Again, like نړیوال وکیل او د ترګری د برخي کارپونه يم، خو د ملګرو ملتونو راپور مې لیدلې او اوریدلې ده. په دغه راپور کې پر وخانه توګه ویل شوی چې القاعده حضور لري او په واضح توګه ویل چې القاعده ډله او طالبان سره اړیکې لري. تل پیوړي وي سره لري چې طالبانو په دوحه کې امریکایانو سره ژمنې کړې دي، خو دا اړیکې پرې شوې نه دي.
تاسو په خپل ورسته مقاله کې لیکلي چې د نظام د سقوط او ګډوډۍ مخنیوي لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده، ان دا چې طالبان مسول وګڼل شي او شته بندیزونه پر عملي شي. آیا کولای شي یو څه زیات معلومات راکړي چې دا په عمل کې څنګه شونی ده په داسې وخت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي؟
زیوان
دخنلره موضوعات شمیر افغانان سره چی ما خبری کردی حقوقی هم ورتن دخنلری اگه دا چی دا افغانستان پتی رو پندوس و کلون و تاریخ که لګړوډي یو ډاک سیاسي تحولاتو کورنۍ جګړه وشوه او احتمالا په 1350 کلونو کې وځل لوی پاتولونه شوې دي. تاریخ دا وایي چې په خوښنۍ سره نور به هم وشي. د دې په کتو چې د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه دی په نړیواله کچه منځوي دی، دا ټول دلایل د دې خبرندوی کوي چې دا یو متزلزل او بې ثبات حکومت دی او سقوط به وکړي او یو بل ګډوډ بدلون به
د طالبان سره د ښکېلتیا په وخت کې برېټانیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې پیچلې مسلې ته څنګه رسیدګي کوي؟
زه پوهیږم چې برېټانیا متحده ایالات او نور نړیواله ترهګرۍ جدي ګڼي او دا خطر چې د افغانستان خاوره د نړیوالې ترهګرۍ لپاره وکارول شي په جدي توګه په پام کې نیسي او یا کېدای شي نړیوالو ترهګرو سره د طالبانو لخوا ملاتړ او همکاري وشي. اوس طالبان وایي چې هغوی دا کار نه کوي. په اعلامیو کې دا روښانه کړي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په وړاندې ونه کارول شي. هیڅوک نه غواړي چې د سپتمبر 11مې تکرار خطر په افغانستان کې د ترګرو ډلو له خوا وګوري. هیڅوک دا خطر نه زغمي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو متحد په توګه نړۍ او لویدیز هیوادونه پر طالبانو باور کولای شي؟
هیڅ کله پر طالبانو د متحد په توګه باور کیدای نشي. طالبانو د خودلی د چینه غوړی القاعده سره اړیکې پرې کړی. دوی په سیمه کې له نورو ډلو سره چې فعالیت کوي هم ناوړه اړیکې لري. زه په دې باور نه لرم چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې دي څوک پر طالبانو د متحد په توګه باور وکړي. خو زه وایم چې په مشخصو برخو کې کله ناکله کیدای شي طالبانو سره په اړیکې کې کوچنۍ عملیاتي ګټې ترلاسه شي، خو هغه څه چې طالبان کوي باید ورته په جدي توګه پام وکړو او په جدي توګه محتاط اوسو.
له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ حال دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه.
دایونه سمه پریکړه وه. ما په افغانستان کې په 2000 کال کې دنده پریښوده. د سرتیرو تر وتلو لږ تر لږه یو کال مخکې وو. زه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وم. ما دا ناټو او متحدینو ته روښانه کړې و چې په ټوله کې باید د سولې یو تړون وشي، د افغانانو ترمنځ د سولې یو هر اړخیز تړون وشي او تر هغه پوځیانو نه وځي چې تر هغه د ټول افغانانو ترمنځ د سولې هوکړه شوې نه وي. نه یوازې دا چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ تړون وي، دا د سولې تړون نه و بلکې د سرتیرو د وتلو تړون و.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنې او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغښنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د امریکا د جمهوری ریاست په تفریدای کم دیوید کې د جمعې په ورځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسوله.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مشرۍ لاندې د واشنگتن په تفریحي سیمه کم دیوید کې د جمعې د ورځې سرمشریزه کې امریکا، جنوبی کوریا او جاپان یو لړ دفاعي ژمنې وکړي. په سرمشریزه کې د ترسره شویو ژمنو کې وایي د سیمه ییز ناورین پر مهال د یو بل سره سلا کول دي.
د دې معنا دا ده چې موږ به یو څلور ساعته فعال د اړیکو یو ټلیفوني کرښه ولرو. د دې کار موخه به د هغه سیمه ییز ناورین چې زموږ هیوادونه اغیزمنوي پر مهال زموږ د غبرګونونو په اړه د معلوماتو شریکول او همغږي وي.
د دریو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د پخوانیو سرمشریزو په پرتله دا ځل د چین د خطرناک او تاروزی چلن پاره روخانه خبری وشوی.
په جنوبی او ختیځ چین په سمندرونو کې د موجوده حالاتو د بدلولو لپاره یو ورخیز اقدامات روان دي. د دې سره سره د شمالي کوریا له خوا توغندیز او اټومي ګواښونه لا پسې زیاتیږي.
په واشنگتن کې د ترسره شوی سرمشریزي په خبرګون کې د جنوبی کوریا استخبارات او د شمالي کوریا له خوا د نورو بین البرازمي توغندیو د ازمایلو خبر ورکړي.
زموږ د درې وړو هیوادونو څخه د یو پر وړاندې یو لمسونکو اقدام به د دې سرمشریزي په چوکاټ کې د وی پریکنده پروسې لامل شي. همدارنګه زموږ ترمنځ به یو والی لا پسې قوي او کلک شي.
چین او شمالي کوریا د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ تر سره شوی سرمشریزه د امریکا لخوا په سیمه کې د یوې وړې ناټو د جوړولو په نوم یاده کړی ده.
د آسیا و آرام سمندر سیمه د ثبات، پرمختګ، همکاري او امن لپاره یو ژمنتیا لرونکې سیمه ده. دا سیمه باید د جیوپولیټیکي سیالۍ لپاره ونه کارول شي.
د کیم ډیوډ غونډې د جنوبی کوریا او دغه هیواد د پخوانی اشغالګر جاپان ترمنځ په اړیکو کې یوه لاسته راوړنه ده. میاشتې وخت یې ونیولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت تاریخ او شکونه له منځه یوړل شي او د ګډو امنیتي ننګونو سره چلند وشي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمنو اوریدونکو، نظر پوښتنې شری چې 45% امریکایان د جمهور رئیس بایدن کارونه نه تاییدوي، ان د دیموکرات ګوند غړو د جمهور رئیس بایدن د عمر په اندر اړه اندېښنه ښودلې. خو جمهور رئیس بایدن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کوم مهم دیموکرات سیال نه لري او همدا کار جمهور رئیس بایدن د امریکا په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د یو حقيقي بیساله کاندید په توګه را مخته کوي.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې دیموکراتان د 2023 کال په ولسمشر د ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایدن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډیر خلک هیله لري چې نور خلک را مخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
دروسه د ولګ مشهور نوماندان د دیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
په تاریخ شاخص وي کله چې دا ګرد خینی د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نشي. یوازنۍ لاره چې موږ بل دیموکرات کاندید وګورو هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایدن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پریکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې د ونوماند له لوري یو برحال ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحال ولسمشران په بیتولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومت ولې تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایدن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخواني ولسمشر ترامپ سره سیالي کوي چې دا کار به د دې لامل شي چې دیموکراتان د ولسمشر بایدن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي. خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داسې حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2023 کال د نومبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینه نشي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ورځنګ
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.